السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې ولسمه روژه مو هم په خیر تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان وای پر خوست او کونړ د پاکستان په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا شمېرې د طالبانو ځایي او مرکزی چارواکو نن ازادۍ رادیو ته تایید کړې او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. بلورته د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د هغه افسر د وژلو قضیه څېړي چې تازه یې کورنۍ ادعا کړې چې د طالبانو له خوا نه وژل شوی دی. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی و چې پرون یې جسد دوی ته په لاس ورغی. په خوست کې د موساخېلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 234 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر ضد اقدام وکړي وسلوال ځواکونه به یې اسرائیل هدف وګرځوي. رئیسی اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ورته ویلي که ستاسې لخوا د ایران ولس په وړاندې یو وړوکی خوځښت هم وشي د صهیونیستي رژیم مرکز به زموږ د ځواکونو هدف وګرځي. رئیسی دا څرګندونې نن د اپریل په 13 د خپلو وسلوالو ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال وکړه. او د اوکراین په لیویف ښار کې پر پوځي تاسیساتو د روسیې نننیو بریدونو لږ تر لږه 6 تنه ووژل. لیویف د اوکراین په لویدیځ کې پروت ښار دی چې د تیرو 2 میاشتو جګړو پر مهال د نورو ښارونو پرتله ډیر نه و زیانمن شوی. د دغې سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي د 4 توغندیو له کبله 6 تنه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. د ده په خبره 3 راکټونه پر پوځي اډو او یو بل په یوه پلورنځي لګېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کرام مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. له بریدونو وروسته د عامو خلکو غوسه. له خوست او ننګرهار وروسته نن کندهار کې د پاکستان ضد مظاهره وشوه. طالبان وایي د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څېړي.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
د افغانستان پاسپورت ریاست نوې پریکړه کړې. له دې وروسته لس کلن پاسپورت جبري نه دی بلکې جبري نه اختیاري نه بلکې جبري ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې د شمیران نن د طالبانو مرکزی او سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني يرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې او فصي یو سلوک څنګه ځفان شو کوزره او دوی ستنه ټپيانو.
خو د فرانسوي خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجيب الله لقوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید لامل د وژل شوی او شمیر 30 خودلای. په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او خزیدي او د یوې کورنۍ سلیر وشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبه په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو خزه وژل شو. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوی او شمیر وت څلويخ دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوی و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي. خود طالبانو وای ان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلا کرات کړه.
پته کې سره ویل چې د افغانستان خاوره د چا په جدم نه کارول کیږي او زموږ لپاره د سیوا تر هم ستوند نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورنډ کرخ سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي، خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکولاندې چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگی جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و موریدل چې طالبانو پر خوست او کونړ د پاکستان د وړمې ورځې بریدونو مرګ ژوبله په ډاګه کړه. وی ویل چې په دې پیښو کې ټول ټال شپېته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په وړاندې د عامو خلکو غوسه هم په زیاتېدو ده. له خوست او ننګرهار نه وروسته نن په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دی چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بنسي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکي. اسلامي امارت څخه غواړو چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولس د قناعت بخش وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه دا غوښتنه کوي د دې ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري. اما دې ته جواب نه دی ویل شوی، موږ بس یوازې دا غواړو چې دې ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګنا خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بې ګنا انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او وسې جرات پیدا کی چې راغی زمش په خاور باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د زمش ولسونه به دي هیڅ څوک هیڅ اقدام نه کوي. مرده امارات ځواکونه څنګه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غرمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ واوښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام
په قندهار کې مو د نننی لاریون په اړه واوریدل. دا چې وروستای وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا که طالبان غبرګون ښیي د بدیل ځواب یا د عکس العمل وړتیا لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په لندن کې له میشت افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبار او دا مسایل کول. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانول. خو په هر حال حالات بل حالات وو. نووس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور دی ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم په خاور باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي ځکه که مقرر توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قومندانۍ نه هدایت اخلي او
دفاع وزارت مرستیال ویلی چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسید حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه دغه هیواد صفی استازه احزاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغې نه بېرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه مذرت غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بې د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کیږي د وزارت دفاع وزارت خارجي استخباراتو سرحدي پولیسو چې یې حقیقتیاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب او له هغه نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله، امارت صاحب، د همدې مسلې ته
راځي، بیا جنگ ته راځي.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازي هلته کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخه شوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته. او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښي یا له نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه افسر د وجل کېدو قضیه څېړي چې کورنۍ وایي له کورنۍ چارو وزارت سره له دندې یو ځای کېدو نه وروسته لا درک شو او پرون جسد دوی ته وسپارل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شهید ساختن برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي مجاهد د ډګروال قاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوای بود. د مجاهد په خبره ډګروال قاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوای و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ وتښتول او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وختي کې امارات اسلامي روي
کله چې اسلامي امارات حکومت فایل کړ دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا و میشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبه په ورځ لګرمي ورسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو څو خاکی رنگي موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي لزان سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شوې کړی چې پرون 2 بجې لخپل شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 323 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تانه تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو خو ویان دې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به له رسنیو سره شریکې شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونې غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماشامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې لدی وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دغه ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي لدی وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست نن دوشنبه د وینوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست بیان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ هغه کسان و دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو، بل 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغو دپاره موږ همدا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کمه زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفر فامیل ولري په دې 15 نفرو کې دی پاسپورت واخلي 55 حتی 80,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دغه غټ مشکل ده.
نظره همغه 15 کلن ښو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کیدای شو غوی له طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کیږي هغه یو طرف پیدا کړی وي او پاسپورت یې اخیستی وي. نظر دې وزارت زما په نظر هغه 15 کلن
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 1,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 1,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان او کونړ کې د شخصي ستونزو له امله درې تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې عامل هم نیولې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل وانت ویګل ولسوالۍ کې ځواکونو هغه شل کلن ځوان نیولې چې د تبر په وسیله خپل پلار وژلی وو او د خپلو دوه ملګرو په ملتیا غوښتل دوه مشران ورونه هم ووژني.
تېره ورځ وانت ویګل ولسوالۍ نشګرام کلي کې هغه ځوان یې نیولې چې خپل پلار یې په قتل رسولی وو. د ځوان سره دوه نور کسان چې خپل مشران ورونو د وژلو پلان ترتیب کړي او هم نیول شوی. دا سیډونو نو ورسته مزید تحقیقات لپاره درې واړه کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
بلخوا د کونړ چارواکي وای 13 ورځ د اسمار اړوند ډب بروړو سیمه کې ناپیژاندو کسانو پر یو ملکی موټر ډزې کړي او پکې دوه تنه وژلي او درې ټپین کړي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بریټ پټړاو څوک نه دی نیول شوی خو ځواکونه یې د پیدا کولو او نیولو په لټه کې دي.
اوریدونکو اوس هم دا چې د ترکیې دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه دفاع وزیر ویلی دی چې په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه په نخښه کړي او په پایله کې دوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو د مرګ ژوبله کراش میره نه دی په ډاګه کړی. لدې سره د دغه ماخامنې خبری مجلې خبری تو کې هم پای ته ورسېدل. د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخه ته خرغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته خبريالان او د رسنیو کارکونکي له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او له دې کبله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوی وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لسکلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د دارې دوه عامل اقتصادي ستونزې او د مالی امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولي او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولي، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځوغه رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته په خپل وروستي اعلانې کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو و چې د نامعلومو کسانو لخوا وشل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د وروستي مونډونو لمخي پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستون سره مخ شوې. طالبانو د واکمنې سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لبی له رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده لدی وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدی عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندي شوي دي. د پکتیاغه رادیو سره هم حاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینې سیمایز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسولانو په دیاړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی ترخارا او لخارا ترنړی
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنی فعالیت کوي د روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې وترولي. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادي پریکړلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یو مشخص تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شاملو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی آزادی رادیو ته وویل
زموږ هله دا و چې وورز بز موږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبا د مرګ د ورستیو تحولاتو لامل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنیو خپل چاري درولې دي. د وی رسنیو د امتیاز سختن خبري چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبان لخوا څخه بند شوی و. زه لزان سره بيولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځنی خبري اعلان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله زما تضمین وکړ او زه د طالبان له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بند کړ ترڅنګ دا چې زه پورته کړم، بندي کړم. دغه حالات ته په کتو د سړی زړه ودرېږي چې اخر موږ فعالیت چاله پاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه وي. بیا هم زه په دې اڅ کې چې خپل راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم، نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدل نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې کوم کړم در اولین لحظه
کوم سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره مشخپلې څلويشت سلنه رسنۍ له کوم مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال که دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانه د رسنیو له اوسنۍ وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنه در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
له طالبانو مبدي اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 2028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدند شوي چې 3123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
مرکز کندهار جڑی سر پاڑی کا کیمپ پتہ شہیدان بانی دیر پابش پکنڑو پوچکا کے دا شہیدان کڑی گی پاکستان دیر ظلم کڑی گی افغان انسر اللہ پاک دی داغ سے مشر میں اللہ جی داغ سے ظلم اسر وہ جدا مشرا انسر اسلامی مہارت مشران سے مل پائش تھی پائش پتلا کا جواب بار کی ہاؤ مغاس متوں کی جواب بار کی ٹرین جدا سوموار پر مجھے دا شام نہیں کڑی گی مجھے زیر ہوئی
پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب طالبان افغانستان غریب
کلستان د کندهار ولایت څنګهوالې ده. نو په خوست کې روان د ظاهري وسپلې دغه خاني کوم خبره کړې ده چې د اسمان خوست څنګه نه راوي درې ستاسو مظاهرې کوي. نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې وي نه کوو خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راغېدلې ده. پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمانه راغېدلې ده څنګه به په ستا په سر هغه وخت راولېږي یا به څه نارې وایي دغه افغانانو ته خلاص شوې شل کال د امریکا سره وجنګوله پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې وایي څه څنګه راولېږله د اسمانه څخه چې تاسو مسایرې کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومرو ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پات خبرونو اوریدو ته مورابولم.